احمد شیبریم در سجی ردو ده سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه سلامونه. د کندهار ولایت په سپین پول د کلسوالی کې د طالبانو یو امنیتی چارواکی وای د افغان طالبانو او پاکستانی پوځانو په نشټو کې څلور ملکیان وژل شوی. د سپین بول د کلسوال عبدالکریم جهاد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په بیگانو نشټو کې څلور تنه نور ملکیان ټپیان شوی هم دي. د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړی ده چې تیر شپه د درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جګړه پاکستانی لوري پیل کړه، خو د پاکستان د سر ریاسم ویان مشرف زیدی پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې برید لومړی د افغانستان له لوري پیل شو. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالفه ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت ته پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې په خپله حل کړي. استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی، د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په دې چارواکو کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی او درې تنه وزیران شامل دي. د خبر له مخې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ ویلي دا چارواکي پر افغان شوزو او جنو پورستیو لګیدلو محدودیتونو او د قانون له حاکمیت او شی حکومت ولې په سرغړونو کې دخیل وو. د طالبانو په حکومت کې به سرچینې د استرالیا د اقدام غیر عادلانه بللای دی. د سرچینې چې نه غوښتل نومي واخصل شي او صدر رډو ته وویل چې د دوی حکومت له استرالیا سره هیڅ راز اړیکې نه لري. سرچینې زیاته کړه چې حکومتونه باید خپل دریزونه د افغانستان شرایطو ته په پام اعلان کړي. استرالیا ځواکونه په افغانستان کې د ناټو په مشه د پوځي حضور پر مهال نشته دوله سيزي د طالبانو پر ضد په جګړو کې برخه لرله، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې خپل ځواکونه له هیواد وایستل. د جرمونو نړیواله محکمې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د طالبانو د قاضي القضات او همدارس د دې ډلې د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د نیولو حکم صادر کړ، خو طالبانو هغه مهال وویل چې دا محکمه په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ل قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بنټ بیګا پر ایکس پاڼه ولیکل چې قطر ته خپل 500 ورسنه سفر پای ته رسولې او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په تړاوې ل یو شمیر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله له شاغلي بنټ سره د کتنې پر مهال د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي ډول د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو د دواړو لوریو پر همشغۍ او هڅو ټینګار وشو. ترکیه وایي د غزې د ثبات ساتونکې ځواک د ماموریت په اړه خبري روانه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن وویل چې په غزې کې د ثبات ساتونکې ځواک د ماموریت او د عملیاتو د اصولو په ګډون بحثونه دوام لري. شاغلی فیدان د دوحې د کلنې ناشته پر مهال په خپل څرګندونو کې زیاته کړه چې د دې خبرو اصلي هدف باید دا وي چې اسرائیلیان او فلسطینیان د سرحد پوښتو کې سره جلا وساتي. په عین حال کې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې په غزه کې به نږدې دوه میاشتنۍ اورمند تر هغه مهال په بشپړ ډول عملي نشي چې اسرائیلي ځواکونه د واشنگتن په ملاتړ د سولې د پلان په اساس د فلسطینیانو له قلمرو څخه ونوځي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی زیاته کړه چې اوس وخت خورا حساس دی او کله چې اسرائیلي ځواکونه د فلسطینیانو له قلمرو څخه ووځي نو روانو هڅو ته هغه مهال اوربند ویل کېدای شي. میټا شرکت اعلان کړی چې د لوی نړیوالو رسنیو خبری محتوا به د مصنوعي ځیرکتیا په مرستیال میټا ای آی کې متغم کړي، څو د انسټاګرام، واتس اپ او فیسبوک کاروونکي وکولی شي له تازه او باوري معلوماتو ګټه واخلي. د دې ټولنیزو شبکو ستر شرکت پرون په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې میټا ای آی مرستیال به د خبرونو اړوندو پوښتنو ته د ځواب پر مهال تازه راپورونه، تفریحي مطالب د سی این این، فاکس نیوز، لوموند او یو ایس ټوډی په ګډون لګڼو رسنیو سره همکاری لاري وړاندې کړي. د میټا په وینا د غنوي اسانتیا کارکونکو ته د امکان برابروي چې د محتوا لا متنوع سرچینو څخه استفاده وکړي او د مطالبو د تفصیل لپاره د ورکل شویو لینکونو د کلیک کولو لاري همکارو خبري وي پانو ته لاړ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري.
تام پر لس بجے باندې ټکان شروع وسوله تقریبا د 2 بجو پورې بازاري ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخ دي سور جمع دي ټول ملکیان کورو سره زنانه او مردانه وتل دي چا درک نو معلوم
د کندهار پوسپین ولډک له پاکستاني ځواکونو سره تر جګړې وروسته لا هم وضعیت عادي نه دی
ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دي راستانه شوي ځکه لا هم ویرشته دي چې بیا د جګړې وشي
د دې جګړې په اړه مو په خبرونه کې د څېړونکو او خبريال سمی یوسفزي نظر هم اخیسته
زموږ خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده مهمه دا ده چې اعتماد لمنځه تللی ده او د کړکېچ په زاده
په افغانستان کې وچکالۍ ته اندېښنې په زیاتې دودي
د دې خاطر چې باران نه کیږي په بوټو باندې ګردونه زیات دوزي د دې لپاره خاطر د کمپیوټر باندې ستکیږي
او په دې خبرونه کې
توغمی دا بابا دننګ او شال می دا دې پسر با دي خواز وینا دا وطن دا هديري پسر
دا سندره د اي اي ټکنالوژي په مرسته جوړه شوې دا سندری څنګه جوړې شي په خبرونه کې به واوري تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولډک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ملیشه ځواکونو د تیر شپې نشټې لامل په سپین بولډک ولسوالۍ کې څلور ملکان وشل شوی او څلور نور ټپیان دي د سیمه اوسیدونکو وایي چې هم جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم عادي نه دی دوی وای د نشټې لامل کرښې ته نشټې لخوا کورونو وتلی او په دې یخنۍ کې شپه په ډاک تیر کړې ده د جنو کورونو یو شزه او ماشمان تر اوسه خپل کورونو ته نه دي ستنېدلې تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
د ډیورن کرخي په وګړو کې د سپین بولډک چمن په سیمه کې د طالبانو پاکستانی ملیشه ځواکونو د تیر شپې له نخټې وروسته چې لامل یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ جوړ لهم واوخته د نخټې عیني شاهدان وایي چې کرخي تنګ دی د نخټو لامل له خپل کورونو وتلي خلک لا هم بیرته خپل مینو ته ندي راستانه شوي دوی وایي کڅه هم اوس مهال نخټ نشته خو وضعیت لا هم غیر نورمال دی د سپین بولډک د ویش بازار یو دکاندار د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته پویش کې بیګاش په لکهمت کم نه و ډیره سخت شپواله یو طرف جګړه واله بل طرف ډیره سخت یخنی و کورونه چې و خلک ټول زموږ په شمول د کورونو راوتلی و خزي او ماشومان او سپینګيري ټول شپه په یخنی کې ولاړ و ډیر خلک لا هم خپل کورونه ته نه دی راستانه شوی ځکه لا هم ویرشته دی چې بیا د جګړه وشي
د سپین بولډک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو اجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د شپې تر 2 بجو دغه خطر روانه و چې لاملې ولسی وګړو ته زیان ورسید نو موړي وویل
تام پر لس بجې باندې ټکان شروع وسوله تقریبا د 2 بجو پورې بازاري ټکان شروع وله ګرد ملکیان یخ دي سور جمع دي ټول ملکیان کورو سره زنانه او مردانه وتل دي چې درک نو معلوم یو خوا او بل خوا ته ځغاسته چې د پناه ځای نه درلودي
دغه نخته چې دواړه لوري یو بل په پیلوې دوه تورنوي لاملې د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د رسمي شمیرو لمخې درې ولسی وګړي وجل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي په سپین بولډک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل رسنۍ ته پاستولي غږیز بیان کې ویلي پاکستانی ځواکونو سپکا او درانه توپخانه کارولي او د دوی د هوان مرمۍ د امبولانس په کورونو لګیدلې دي
تقریبا تر سهار پورې له خلخال د ځکولې په دې کې موږ ځینې هیوادوال شهیدان او ځینې ملکیان هیوادوال زخمیان لرو تقریبا د شهیدان او زخمیان شمیر د ملکیان اته کسه دی په دې کې درې شهیدان 15 زخمیان په الحال وزارت د سپون بل کول سوالي دا نورمال دی حالت په الحال عادي دی او جګړه پاکستانی لورو شروع کړې و خو دوی خپل پرهد ونه درېدل او جنگ نه ودر ټول شپه د ځکولې اوانونه راغور ځول ملکي تاسات نه شکرم
خو د سپین بولډک ولسوال عبدالکریم جهاد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په بیګانه یو نخټو کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او څلور نور ټپيان دي په وجل شویو کې یو خزا او یو ماشوم هم شامل ده په سپین بولډک کې ځینو روغتيي سرچینو رسنۍ ته ویلي چې په ټپيانو کې د دوه کسانو روغتيي وضعیت نازک دي لکرخی بلی غاړیتا د چمن یوشمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې نخته کې درې ملکیان ټپيان شوی د دواړو لورو چارواکو ویلي نخته د جمعې په شپه نه وخت پیل شوی خو دواړو هیوادونو یو بل تورن کړي چې لومړی بریدی کړي د پاکستان د صدر اعظم شاباز شریف ویان مشرب زیدی په یو بیان کې ویلي چې طالب ځواکونو په چمن کې په پاکستانی ځواکونو بې دلیل ډزې کړې خو لدی وړاندې بیګاده طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ایکسپان لیکلی و چې پاکستانی ځواکونو د کندهار ولایت د سپین بولډک ولسوالۍ په لور بریدونه پیل کړل چې افغان ځواکونو یې جواب ورکړ دا نخطې په داسې حال کې دي چې څو ورځې وړاندې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د سعودي عربستان په ریاض کې د خبرو راپورونه ورکول شول. داسې مهال چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړي دي او وی ویل چې داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. خو ځینو طالب سرچینو رسنیو ته د دې خبرو پخلی کړی او ویلي وو چې په دې خبرو کې د اوربن په دوام هوکړه شوی. له دې وړاندې د 13 نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ کې په بریدونو تورن کړ او ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم په هغه برید کې پاکستان خپل لاس لرل رد کړل خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ګواښ کړی و چې پاکستان ته به د دې برید مناسب ځواب ورکول شي. په هغه برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونو په پراخه کچه غبرګونونه هم راپارولي وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا ترینګلتیا د روان کال د اکتوبر له 11مې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته زیاته شوه. په هغه نښتو کې چې په وخت پلي ډول یې څو ورځې دوام وکړو دواړو لوریو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاویو ترمنځ د دغه ستونزو د حل په هدف په دوحه او استنبول کې څو ځل ناستې هم وشوې خو ښکاره پایله یې نه درلوده. اسلام آباد تور پوری کوي چې د پاکستان د نامنۍ ریښه په افغانستان کې ده خو طالبانو په وار وار د پاکستان د غیدا ورت کړي او د پاکستان نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د همدې جګړې مسله پسې تعقیب وو. سمی یوسفزای چې نیوزویک او ډیل بیسټ خبرونه ته همدارس سی بی اس خبرونه ته د پاکستان او افغانستان په اړه مقالې لیکي د خپل ژوند لوی برخه په پاکستان کې تیر کړې ده. د پدې باور دی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د بی باورۍ داسې کچې ته رسیدلې دي چې هر شی به ممکن د دواړو لوریو ترمنځ نشته وشي. د شغل یوسفزی سره احمد تکل مرکه کړې ده او لومړی په دې اړه معلومات ترې غوښتي دي چې کابل وای پوسپین بولدک لومړی پاکستانی لوري ډزې وکړي او اسلام آباد وای افغان طالبانو برید کړي. دا حمله چا کړې او څنګه به خبر سپینیش؟
زما په خیال اوس دا مهمه نه ده چې کوم طرف حمله کړې ده، مهمه دا ده چې دواړه طرفونه یو بل ته په عامیانه اصطلاح په زړه کې ډک دي، اعتماد له منځه تللی ده او د کړکېچ په زاده. او متاسفانه چې کوم سیاسي حالې ځلې کېږي یا د خبرو اترې ځلې کېږي هغلته هم دواړه طرفونه یو بل سره تند لهجه او په ترش تندي خبرې کوي چې له امله یې د قطر او سعودي او د ترکی خبرې ناکامه شوې. نو په دغه سیو حالت کې دغه ډول حالتونه رامنځته کېدای شي، یو کوچنی اشتباه یا د یو طرف بل طرف بې صبري یا له خپل ځانه یو جګړه ییز مهارت ښودل دا دغه ډول مشکل رامنځته کوي. او متاسفانه د دې امکان شته چې دا وړې وړې کوچنۍ جګړې د یو ستر ناورین سبب شي.
یوسف زیسب، د غزلونه چې تاسو وایي ډک دي د دوړو خواو، دا یوازې د سرتیرو ترمنځ هغه سرتیری چې د جرن پر کرخه په دروازه کې یو بل ته مخامخ ولاړ دي، د هغو ترمنځ او که فکر کوي چې د دوړو هیوادونو د مشرتابه په کچا زړونه ډک دي؟
په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې خنوم نه لري، افغانان ترینه شکایت هم لري او هغه د نفرت لفظ خو به ډېر قوي لفظ وي چې استعمال یې کم خو نه یې خوښېږي. او چې بیا دا ډول حالت رامنځته شي بیا الف نه یې پوری افغانان د پاکستان سره ډېر حساسیت لري. په ورته وخت کې پاکستان هم په دې وتوانېدله چې په تیرو درې څلورو میاشتو کې خپل قوم ته دا وښيي چې افغانان زمونږ سره بد رویه کوي، طالبان تی تی پی روزی هغه راځي زمونږ افراد وژني او افغانان چې دي یو په ډېر به احترامي سره د نمک حرام لفظ ورته استعمالوي او بالخصوص طالبانو باندې دا پلاچی چې دوی احسان فراموش دي موږ سره کومک وکړلو. نو دواړو طرف ته د خلکو کې هم غوسه شته ده، خو پاکستان طرف ته بیا دا ده چې ځینې سیاسي ګوندونه دا د پاکستان د پوج او د افغان طالبانو ترمنځ یو کلکش ګڼي. خو چې څومره دا شخړې زیاتېږي او یو بل خلاف په مجازي نړۍ کې تبلیغات زیاتېږي، هغومره دا د کړکېچ فضا باندې هم یو منفي اثر کوي او احساساتو لاندې دا جنګیالي راځي او یو بل خلاف کوچني اقدامات کوي او کوچني اقدامات زیان سبب ګرځي.
یوسف صاحب، دا اوس د پاکستان حکومت دا رد کړ چې ګنې د سعودي په منځګړتوب د طالبانو لاستازو سره خبرې کړي، یعنی فکر کوي چې د خبرو دروازې د تل لپاره تړل شوی نور دوړ لورو ترمنس
اغه فکر نه کوم چې هیڅ څوک ته کولای شي چې څومره یو بل سره په کړکیچ کې وي په عملی جګړه کې وي یو بل باندې بمبار کوي په جګړه کې یو دی یو بل سره هر ډول دروازې وتړي دا امکان نه لري خو البته حقیقت دا چې سعودي عربستان کې مذاکرات شوی او طالبانو حیات هم ورغلی وو د پاکستان حیات هم ورغلی وو او په دې باندې تاکید شوی چې دا خبرې به پټ ساتل کیږي خو دا خو نشي کېدلی چې مکمل ډول باندې هر څه بند شي د اوس وخت لپاره تم کېدلی شي یو څو وخت لپاره همدا فضا به وي خو د دې د اثرات او ابعاد به وسیع کیږي او دا نور هوادونو تم رسیږي لکه اوس تاسو ګوري سعودي عربستان هم بل اخره چې ډیر طالبانو سره ښه روابط نه لرل خو بیا هم په دغه مسله کې د افغان طالبانو هیئت ریاست ته وغوښتلو ترکیه هم پکې داخل شو او قطر خو په خوانه باندې معمولو کې وونه کېدې چې پاینده کې نور هوادونه هم خپل حد شي وکړي خو متاسفانه څه چې ډیر زوړون کې دي دواړه طرفونو ته اشتعال یا دی او بل خلاف اوسه زیاته ده او دغه جګړه کله کله ودرېږي خو په مابین کې بیا د دواړو طرفونو د سیاسینو د مشرانو د ژورنالیستانو د مطبوعاتي کسانو جګړه دوام لري
نړیوال فشارونه شته د دې کړکېج د حل لپاره
زه فکر کوم چې یو هدف پوری په دوالو باندې زیات دی خو دا سده زیات مستقیم فشار نه چول کیږي ځکه چې طالبان داخلي چې مونږه د پروا د فشارونو پروا نه لرو او کله چې مثلا د اوس د پاکستان سیاسي حکومت یو پریکړه وکړه د دې لپاره چې نرم دریزو خي چې مونږه د افغانستان ته د حکومتي موادو یولل لپاره دروازې خلاصو ودا د پوز دریز نو خو د سیاسي حکومت نرم دریز خو هغه بیا د افغانستان له طرفه ورته ویل چې موږ ضرورت نه لرو متاسفانه دوه طرفونو چې کوم مذاکرات کار دي هغه یو کندهار ته ګوري او بل جیشکیو ته ګوري نه دی عمله دا سه یو تصادم حالت رامنځته شوی ده
خبريالو د چارو کتون کې سمي يوسف زاي
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او ډړو له عمله د طوفانونو اوږدې وچکالی او د ځمکې د تخریب د زیان زیاتوالي له ګوار سره مخامخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه در دسامبر 15 په یو راپور کې وویل چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی په ورته وخت کې په افغانستان کې شمیر بسکران او مالداران وای چې وچکالی د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمنه کړې ده تفصیل په راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بسګر خیر الله دی چې وایي پر لبسي وچکالی کرنه سخت زیانمنه کړې ده هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانلرون کې بوډی کړی د شنبه په ورځ د دسمبر شپږمې ازادي راډیو ته وویل چې سکهال د بارانونو د کم خلامل د اوبو کچه د پام ولټی ته شوی چې د اندېخنې وړ ده
خوشحالی دریا واخیر
دی وای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې لبد مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لاملې د وبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي خلکو اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري د وچکالی لاملې کرنه په ټپه درېدلې لبد مرغه تر ټولو ډیر موک اغیزمن شوی یو
ته به فعلا بسیار متضرر هستم
د ختیز ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي
هر کال مونږ د وچکالې د باندې تقریبا شاوخوا 15% تاوان نه وینو دغه رستوي وکړو چې وچکالې د امر زمنګ زیات بزګران د دې خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات دی وزي د دې امر حاصلات کمپیوټر باندې سکیږي او کمپیوټر غلې نو مونږ تبن چې مونږ وچکالې د امر ځانمن شو یو
دا اندېخنې داسې محال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی یو ان ډی پی پرون جمعه د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی د راپور لمخې افغانستان د اقليمي بدلون لامل له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات فراه نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیښه په کال کې لشل تر دې شو ورځو روانه وي په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم پرون جمعه د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمی بحران سره مخ دی. دا سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه غواخلې دي. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2022 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدې ډلې یوازې په تیر 2021 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت 13 اونۍ د ټولو جماعتونو له ملای امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقاء د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جماعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جماعتونو امامان باید د جمعې لمانځه وروسته خلکو ته د استسقاء د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته او د ماسپخین لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالۍ د کرنې سکتور لپاره یو لوی ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالۍ به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته ویل
درباس ایجاد زیربناو مهمه
دی. وای د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامدار کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 15 کلونو کې پر لپسی وچکالۍ د افغانانو ژوند غواخله او 2015 کال په 15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوه دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
ساده او روانه جبه
او چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. کچره تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه pasajiradio.com ته ورشي دا خورا پرونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو pasajiradio.com کې پیدا کولای شي. په دغه ویب پاڼه کې یو شمیر تصویری راپورونه هم لرو چې تاسو هلته تصویری راپورونه ترلاسه کولای شئ. نور ډیر پزړه پوری مطالب تاسو په sajiradio.com کې ترلاسه کولای شئ. د غوښ چې زله تاسو سره خبرې کوم د sajiradio په ویب پاڼه کې لومړی راپور د سپین بولدک ته جګړې په ارتباط دی. د بل خبر مهم خبرونو کې درلو چې د استرالیا د طالبانو پر یو شمیر مشانو بندیزونه لګولې دي. د دې تفصیل هم په sajiradio.com کې شته او دا خبر هم په سر کې راغلی چې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمپونو د مندولو هلې ځلې پیل کړې دي. په خوا پاکستان په پنجاب او په سند ایالتونو کې دا کار کړی وو، اوس د خیبر پښتونخوا ته مخه کړې ده او هلته هم دا بندوي. اوس په دې خبرونه په دغه وروستۍ خبری برخه کې د ای آی ټیکنالوژي په باره کې یو پوسټ راپور مطلب له تاسو سره شریک کوم. د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندره جوړېدای شي؟ یو شمېر افغان ځوانان په دې ورستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید کوي. په دې ډله کې یو هم عمر اندیشته دا ځدی رډو ته ویل لخپل څو تنو ملګرو سره یو ځای دا کار کوي. په دې راپور کې به له شغل اندیش څخه واورو چې دا سندري څنګه جوړوي او دا څنګه سندري دي.
شپه د دسمبر واوري بادونه یا
لکش پیدا دسمبر واری بادونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا زڑون رے جی کد شگو کمرونا لکش پیدا دسمبر واری بادونا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای یا مصنوعي زیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي ښاغلي اندېش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک هم پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې نو بیا له هغې وروسته سر او تالی کتل کېږي نو بعد له هغې بیا مثلا ګرافیکي بڼې ته راځي. نو دا دغسې لنډه پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي ښاغلی اندېش وایي
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان په کې کار کوي
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي یا د یو کار په سر یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي
که آډیو برخه وي میوزیک برخه وي یا مثلا ډیزاین برخه وي ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري خاص پلیټفارمونه لري ځینې کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي په ځینې کې به مثلا کلنی ګډون کوي ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
له ښاغلي اندېش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل
ستونزې خو دغه دي په اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی مثلا خپله موږ ته چې د یوټیوبر کومه وید هم راځي په بل ملک کې به یې ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعد شي او دا مشکل لاړ شي.
د یادونې ده چې عمر اندېش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندېش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول د بندرونه د محفلونه نو اوس موقع ده چې سړی له یو میز او یو کمپیوټر نه خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړو کړی شي.
ای یا مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پریکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
قبلہ مودا سکن بیر سفتا مو امام بیر قبلہ مودا سکن بیر تور سر زر ہم بیر تور سر زر ہم بیر تور سر زر ہم بیر سر تغمی دا بابا دننگ آو شال می دا دی پسر بادی خوازوی نادا وطن دا حدیر پسر بادی خوازوی نادا وطن دا حدیر پسر حسکمی پا لحد والار ویدا می پزنگون بیر تور سر زر
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
شنو غلاس نه ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره وو، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزوم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډېر اساسي دندې سره سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجرې زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ته لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې د خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چی کیږي بیا د لبندی کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لیږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشالرون کې جوړ شوی بستی دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د بیولوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وای چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شهم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې وموله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیدونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري. سایتوپلازمیک جوړښت لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیدونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنګ پلاستیدونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاربونیت مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري. مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بل شي تعامل سره تعامل وکړي د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی دغه کم نباتات چې دی لکه رومي او دغه ځینی پانې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر اوس خپل خاصیت ته چکی تغیر وکړي. مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدل کړي خو وروسته کچیر دی شوالسی دی پچی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې او په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځنی شنی پانې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچيري موج کچالو ته په ځکه دی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای او ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا هستوی غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده یعنی ځینې شانت د داخلي دوه اجازه ورکوي او ځینې شانت د داخلي دوه اجازه نه ورکوي. ا دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد هستوی غشا چې د په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. ا همدارنګه ورپسې رازو هستوی پلازما ته. هستوی پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوی پلازما داخلي مواد څخه باسي او هستوی پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په ار ان ا کې په ځانته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتی سیستم تچکی پیغام رسی کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوتایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوتاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ جوړ لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبی رنګونه تولیدوي او دی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایی مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختمانی جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کم حجره چې د هغه منس تش خالی پات نه سي او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سره رسیږي چې دوی خپل په زینو حجرو کې دي په ډیر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډیر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دا کوچنی مګر دی او مترکه چې دا یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفیلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتینی تارونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دی او انزایم لري. او ګلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخیرانی برخه که دری پشتنی لرو لومری پشتنه ده هستوی پلازما پا مکمل ده سره تشریح کری. دویمه پشتنه ده سایتوسکلیترون سه دول دنده سر ترسی. او دریمه پشتنه ده ده حیوانی او نباتی حجو ترمز توپیر چه شدی. سیس چول ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوزو بلمنه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی لرمه چی طوله جون رو غلصیت من بیست شراغ لاست بولستم ټولګي و دریم لوسته نروز رازو ده مندل او وراثت په څپرکی کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرې وو زموږ استاسې درس چې دی د سوالسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي رازو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رګ شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده وو کې دای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال سي مګر ارثي خواص شې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډېرې یو شمېر ناروغ کسان شې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي خو بیا هم د دې ارثي خواص شې دي په کښې کې توپیر نه راځي یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل سي د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډېر سي چې کله ماشومان یې رامنځته سي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موفقه به واوسي نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي وو ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوبه پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هاینې روغ سالم ماشوم به ووسي یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډېروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډېروالي مربوط دي چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اوره بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجری چې کروموزومونه مثال ډیپلوئید د شپږ څلوېښت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلوئید په نامه سره یادیږي دوه انسر شودل کیږي چې جسمي حجری چې دی هغه ډیپلوئید دی او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي حجری د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجری چې دی هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوئید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوئید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوئید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي ورپسې رازو د پوراست کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واز دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ویلي داس ولا چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ویلي داس چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره دا ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې دا سور سپین غالب سی نه وو چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم منځنۍ باریزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړه اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کړي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې و سپین و یو پر سلور یې سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوې چې کله چې مثال نسونه مڅ کېش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسه چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمې چې دی ډیپلوئید دي شپږ څلوېښت عدد دی او درویش جوړې دي چې په دې کې دوه ویش جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادېږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلې سو او درویش جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکون کې دی یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا چې دی فرقی په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي لدې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شاندي مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوت دی یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه د جنس تاکون کې ورپسې دا و چې موږ کوم موضوع چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالي جوړ د ټوله په ډي ان ای جین او کروموزوم پر اړه لري چې دوی خپل په منځ کې چې دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي دا دامت مجا ساسی دنن روزی موضوع پا اخرانی برخه که دری پشتانی لرو لمری پشتانه ده پا وراسد که ده کموزو منو رو چه شدی دویما پشتانه ده نمگری باری زیاد وازی کری او اخرانی پشتانه ده ده جنس ده این که ده چه دوال صورت نیسی ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن